د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنی ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پاڼه خپور کړی کړي دي. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 10 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کیل توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو حدسو یوه برخه ده چې د دو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتونپال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد ترسره کوي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی، د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره، او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستان او ایرانه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
زه د یو پخواني پوځي مېرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وايي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسي ګران شوې، بایل وړې شوې او پنګونې هم راکمه شوی دی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللای او ویلی دی د پرمختګ او روښانه راتلونکو لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې واوري.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوی راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوري تیارخ کاری او تر راتلونکو 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خود طالبانو د حکومت و انزبی هولا مجاهد دا راپور ناسم بولی. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان راځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتونکي لري دا سامانه ده. مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپل د دې خود نه کوي چې روښانه راتونکي په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنۍ مرستو کمی د ګن وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت د کرنی سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوې ده. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانې عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کېږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د ریوال دملاتړ عمرسو کمه هغه بل اندیښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخنیسی. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندیښنو سره سره د هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت اواید 9% زیات شوی او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي اواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت بولي، خو وایي واردات لا زیات شوی دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا به زور ازو بس عدلارې خرڅم خپل خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو بلادرې ورس ورس ناسې وسپېرته پورته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنونکي دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کلونو را په دې البته د کلونو را په دې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو باوجود چې ډېر زیات البته مالي او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود وه چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او آسیایی بانک هم خپل هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم و نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیاتې اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وو چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وشي بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات او واقعي شکل ځان ته ونیو مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
حقیقی دولتیا بهر سبب سوال داده چې دا ارقام دوی لکومه کړی دی او څومره کرا دی
ترته څوم د فکتورونه دی یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دنه هیڅ وخت البته دا حقیقت چې منکوله یو په ټول نه چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرسته په متمن کوله چې د خپل غټه او بنسټیز پروژې په لور وشو چې موږ خلکو ته بوخته را منځ ته د خپل ګیرونه جوړ کړو دغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخ حرکت
کوه
دا واضح دی چې دغه څه نشته مهم دا شي د دې ترڅنګ موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع تولیدات چې دي دلته په مختلفو دلایل په اساس باندې دغه فعلاً په څه شکل په جریان کې نه دی یا نه روان نه دی یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یوه اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
د پیسې خپل ځان سره همدغه مسایل په دقیقا پر راپور کې هم یادونه شوې د بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده دوی ویل دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم ده د پڅمانه دغه ابهام یعنی څه معنا
مبهم په دې معنا یعنی وسله درې کلونه کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنی چې یو د ستونزې موجودې دي او د ستونزې چې جوړیږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو نو د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوړه شوې دي فکر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس نړیوال نه موږ مرسته وغوړو د بلګې په ډول زوایم د یوازې د بانکونو د پانتونو د دروازو تړل به څه دي چې موږ غاټه د دې ترڅنګ چې موږ ټولنیز ټولنې کې د څون سره موجود دي او خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغ هم به افغانستان ته نه رسیدې په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې کوي موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشونه پرداختل نو کله چې داغه تقریبا د 2 لک او شاوخوا کې دي د مرستو د جذب نه کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې د لودل چې اوس موږ شاهد یو
مننه یو ورسته پوښتنه ده چې طالبانو تاسو اوریدل پراپور کې چې دا راپور رد کړی دی د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی حداقل تاسو لپاره څومره د منلو وړ دی
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شي خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موجود ده چې البته دا د ستاینې وړ ده او دوم یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پښتوانه چې موجود ده هغه هغه مرسته چې به هر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر توقف کیږي هغه چې افغانستان تر اوسه هم نور مسایل چې د افغانستان د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره خپل مرسته کړې ده خو د نن هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به خنې کله چې من د خپل اصول دی ومنو او د خپل د ستونز د قبولولو د په اساس باندې من د خپل راتلون کې جوړه کوم زه فکر کوم چې دا به من ته کوي چې د خپل باندې ته من سم الله خلاص کړي هغه د لای چې د مترکی جو په دې تم دوی نه غوړي چې د خپل ځان نه دا البته ومن
د اقتصادي چارو شنن کوي دریا خان بهیر او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
نن د اپریل 22 مده د ځمکې نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې د چاپیریال شنن کې د اقلیم د بدلون او افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسۍ پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل اکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې د رمسته سب یو پیښو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپل ټول هڅې متحده او متحرک کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی راز د کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر لومړی نیټې څخه تر تیری جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وزل سوي او 48 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و تخنیکی.
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې، لخپلې دندې استعفا کړې. دا لدې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د برید په تړاو خپل دندې استعفا کړې ده. الیواد اسرائیل لمړی جکپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومه میاشت ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوز ام په یو اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلی او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پوز خبره کړې ویلي چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د دې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزه د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لاره به وتړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې و، خو د اوو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پرلط به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چا غو نتیجه مخکې چې مرز سخت ګام نو واخستې نگران حکومت له وجه مرده دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په ملکی جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان او په ټول راغلي او پر لټ کې زموږ سره ګډون وکړي. هغه زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پر لټ ان شاء الله د دې سره ولاړ یو. پراتیش تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو الته به د پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټوله پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجی عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تیره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرزیدلې جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي ژوند به یې له خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او ورکېدو اداوې سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
زه د تیرې جمهوري دورې او پخوانی پوځي یم. له ایرانه په زور راوویستل شم او اوس دلته پټ اوسېږم. که دوی خبر شي موږ به حتما په شکنجو او بندي کولو ځوروي. به دلته هېڅ کار او بار نه لرو.
د یوه پخواني پوځي میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي میړه به یې د توقیف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
دیو مختنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغه شرایط له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامسته شوی کړه په خوانی او پوځیانو د بیا تنستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړل شي لوخ بل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې